رسیدیم در یک برنامه دیگر. عینه همکارم سالم محمد صالح با شماست.
مننه ملی حجانی قدرمون اوریدونکو، لکه څنګه چې ما همکاری یادونه وکړه د مازیګر څلور بجې سوې او د یوې بلې یو ساعته خپرونې د خپرېدو وخت. السلام علیکم، زه سالم محمد صالح یم او په تخنیکي چارو کې طاهر روشن را سره دی. په دې خپرونې کې اوري چې په کندهار کې د تېرې شپې په بمی چاودنو او ځان وژونکو حملو کې په لسګونو کسان وژل سوي او ټپیان دي. نور رپورټونه هم لرو، خو په پیل کې خبرونه.
د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د کندهار ښار د تیر ماښام د پرلپسې حملو د سرنګوالي په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. په کابل کې د سعودي عربستان نوي سفیر ژمنه وکړه چې د دواړو هیوادونو د اړیکو په لا پیاوړي کولو کې به هڅه وکړي. جاپان د افغانستان د امیر روغتیا له وزارت سره د روغتیایي خدماتو د ښه کولو لپاره مرسته وکړه. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د فنلند د بهرنیو چارو وزیر وایي که د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د نویو بندیزونو په لګولو کې پاتې راشي، نو اروپایي ټولنه به په یو اړخیز ډول پر تهران بندیز ولګوي. د خبرونو تفصیل. په کندهار ښار کې له چاودنو او ځانوژونکو حملو نه وروسته د کورنۍ او چارو وزارت اعلان وکړ چې د دغو حملو د څرنګوالي په اړه یې جدي تحقیقات پیل کړي دي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان زمری بشری نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو په څو سیمو حملې وکړې چې له امله یې دیارلس تنه پولیس او د ښځو او ماشومانو په ګډون دوه ویشت تنه هم خلک ووژل شول او اووه پنځوس تنه نور چې اکثره عام وګړي دي ټپیان شول. هغه وویل چې په کندهار کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره به د پولیسو هلې ځلې زیاتې شي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماښام وو پرله پسې حملې وشوې چې اصلي هدف یې د کندهار محبس و. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه حملې غندلي او امنیتي ځواکونو ته یې امر کړی چې عاملین یې ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه د ولایت په ځازی میدان ولسوالۍ کې دوه تنه مشکوک وسلوال نیول شوي دي. په خوست کې د امنیتي ځواکونو د هماهنګۍ د مرکز مشر جنرال نواب ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوو کسانو په ځازی میدان ولسوالۍ کې په تخریبي فعالیتونو کې لاس درلود. جنرال نواب دغه را څرګنده کړه چې تیره شپه یو کس چې غوښتلې د خوست ولایت په اسماعیل خیلو ولسوالۍ کې په لاره کې ماین خښ کړي، د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. په یو بل خبر کې د پکتیا امنیتي مسؤولانو ویلي چې دوه تنه ماین خښونکي تیره شپه د ولایت په مات ولسوالۍ کې هم د ایساف ځواکونو لخوا وژل شوې دي. په افغانستان کې د سعودي عربستان نوی سفیر وایي سره له دې چې په حساسو شرایطو کې په دې هیواد کې خپل کار پیل کړی، خو هڅه به وکړي چې د دې هیواد د ستونزو په حل کې ګټور واقع شي. منصور بن صالح السافی له جمهور رئیس کرزي سره په لیدنه کې ویلي چې دی به د افغانستان او سعودي عربستان د اړیکو د لا پراخولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړي. ښاغلی صالح په افغانستان کې د سعودي عربستان د سفیر په توګه خپل باورلیک نن ولسمشر کرزي ته وړاندې کړ. د افغانستان جمهور رئیس د سعودي عربستان له سفیر سره په خبرو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د نوموړي هیواد کړې مرستې وستایلې. د افغانستان دولت په دې وروستیو کې له سعودي عربستان څخه غوښتي چې له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې په برخه کې له دې هیواد سره مرسته وکړي. او جاپان له افغانستان سره د امیر روغتیا په برخه کې نن نږدې اتلس میلیونه ډالر مرسته وکړه. د امیر روغتیا وزارت سرپرستی سوریا دلیل وویل چې د جاپان دغه مرسته به په کابل، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د لوړولو په برخه کې ولګول شي. په کابل کې د جاپان سفیر شیګیوکی هیروکی وویل چې دوی په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د لوړولو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او په راتلونکي کې به په بیلابیلو ولایتونو کې سل روغتیایي کلینیکونه هم جوړ کړي. د مالیې وزیر ډاکټر عمر زاخلوال د دې مرستې د تړون د کولو په محل وویل چې د جاپان دغه 18.9 میلیون ډالر مرسته به د افغان دولت لخوا په روغتیایي سانګو کې ولګول شي. دا تر دې محل افغانستان پورې مربوط خبرونه. نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
د فنلند بهرنیو چارو وزیر الکساندر سټوپ وایي د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ په دې اړه د نظر توافق شته چې که د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر د نویو بندیزونو په لګولو کې پاتې راشي، دا اتحادیه پر تهران په یو اړخیز ډول بندیزونه ولګوي. ښاغلی سټوپ وویل دی په دې باور دی چې موږ به وکولی شو چې چین او روسیې ته قناعت ورکړو چې پر ایران د نویو بندیزونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نوي پرېکړه لیک سره موافقه وښیي. سټوپ زیاته کړه که داسې ونه شول نو موږ به پر تهران په یو اړخیز ډول بندیزونه ولګوو. د فنلند بهرنیو چارو وزیر چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې تر څنګ په دې اړه خبرې کولې وویل پر دې مسلې به کله چې د مارچ په 22 نیټه د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي بیا هم خبرې وشي. په ایران کې د ایرانی ول اصل امریکایي چیرونکو زندانی مدافع وکیل وای چې ماکل کیان تاج بخش ادشن د شنبې په شپه له زندانه په موقت ډول آزاد شو، څو وکول شي د نوي کال په مراسمو کې برخه واخلي. تاج بخش په ایران کې په خپل کتاب باندې کار کاوه چې د مارچ په وروستیو کې ونیول شو. نوموړی د جون د اعلانجمنو انتخاباتو سره په ناامنیو کې د لاس لرلو په تور په 15 کالو بند محکوم شوی و چې وروسته د بند موده 5 کالو ته راکمه شوه. د هغه مدافع وکیل مسعود شفیعي اسوشیټد پرس آژانس نوول چې د تاج بخش روغتیایي وضعیت ښه دی، هغه 9 میاشتې په زندان کې تیرې کړې دي. په ایران کې په عنعنوي ډول یو شمېر زندانیان خوشي کېږي څو د نوي کال په مراسمو کې برخه واخلي. د ایران د فارس خبری آژانس خبر ورکوي چې د یوې غیر قانوني مخالف ډلې دیش غړي چې د امریکا په مالي مرستې په یوې انټرنیټي شبکه کې د ایران د اټومي ساینس پوهانو په اړه معلومات راټولول نیول شوي دي. د خبر له مخې دغه دیش واړه په مجاهدین خلق او سلطنت طلبانو پورې مربوط ګڼل شوي دي. فارس دولتي آژانس وایي چې ایران د دغه انټرنیټي یا سایبر شبکې د 2 مشرانو د نیولو لپاره له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. فارس آژانس دغه راز ویلي چې دا شبکه په ایران کې د جون د لانجمنو انتخابات تو روسله تاریخوالی سره د تړاو په تور د اعدام شو کسانو د شمیر پاړه د ناسمو ارقامو د خبرېدو مسول هم انګړل شوی ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال دیمتری میدویدف د اټومي وسلو د راکمولو لپاره د هغه نوي تړون په اړه چې د 1991 کال د استراټ د تړون ځای بنسي خبري وکړي سپینې ماڼۍ دغه خبري ګټورې بللې دي. د میدویدف یو نږدې همکار وویل چې په دې خبرو کې د نوي تړون پر متن تر ډیره بریده موافقه وشوه. دواړو مشرانو په داسې حال کې په ټلیفون خبرې وکړې چې د دواړو هیوادونو مرکچیانو د سویس په جنیوا ښار کې سره وکتل څو د نوي تړون چارې بشپړې او لاسلیک کېدو ته چمتو کړي. د نوی تړون له مخې به دواړه هیوادونه مکلف وي چې د اټومي وسلو د زیرمو یوه دریمه برخه له منځه یوسي. د اسرائیل پوځ وایي امنیتي ځواکونو د حماس د وسلوالې ډلې یو مخکښ غړی په لویدیځه غاړه کې نیولی دی. د اسرائیل د پوځ مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیې کې وویل چې ماهر اوده په 1990 لسیزه کې د څه باندې 70 اسرائیلیانو په وژلو کې د لاس لرلو په خاطر تر تعقیب لاندې و. پوځ ویلي چې اوده په رام الله ښار کې یو د حماس له محسنو څخه و. په اعلامیې کې ویل شوي چې نوموړی د شنبې په شپه د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو. نن د تایلند له مختلفو ولایتونو څخه په لسګونو زره کسان په پایتخت بینکاک کې راټول شوي څو پر حکومت فشار راوړي چې په 24 ساعتونو کې استعفا ورکړي او نوي انتخابات اعلان کړي. د ډیموکراسۍ لپاره د متحدې جبهې شاوخوا 1000 پلویان د دیکتاتور رژیم پر ضد اعتراضي مظاهرو لپاره راټول شوي څو د صدراعظم ابهست ویجاجوا حکومت اعلان کړي. مظاهره کوونکي چې په سرو کمیسونو مشهور دي وخت د پخواني صدراعظم تکسین شینواترا د رسیدو پراخ ملاتړ کوي. نوموړی په 2006 کال کې د کودتا په نتیجه کې لوک لری کړی شو. د هغه پلویان هڅه کوي چې شینواترا د وخت د مخه د انتخاباتو له لارې بیا غوره شي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هنری کیسنجر چې په جنوبي کوریا کې په یو روغتون کې د ګیډې د درد له امله بستر شوی او بیرته رخصت شوی دی. د روغتون ویان وویل چې د کیسنجر روغتیایي وضعیت ډیر جدي نه و او هغه له یوې ورځې درملنې وروسته بیرته روغ شوی دی. شپږتیا کلن کیسنجر چې د نوبل د جایزې ګټونکی دی د اونۍ په پیل کې سول ته رسیدلی چې په یوې امنیتي غونډه کې برخه واخلي. او یوې قوي زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه شاوخوا 6.6 کودل شوی نن د جاپان د شمال مرکزي برخې ولړزولې. دې زلزلې په توکیو کې هم ودانۍ لړزولې دي. د زیانونو په اړه سمدستي راپورونه نه دي ورکړل شوي. دغه زلزله چې په محلي وخت د مازدیګر په 5 بجو وشه د قدرت اندازه یې د امریکا د جیولوژیکي تحقیقاتي او د جاپان د زلزلې پیژندنې مرکزونو ثبت کړې ده. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو د محل په کابل کې د مازیګر 4:09 دی. په روان خبرونه کې د کندهار د تیر شپې د خونړۍ او بریدونو په اړه اوري چې تر 150 زیات کسان پکې وژل شوي او پلس ګونو نور ژوبل دي.
خوراکان خلک د سوسی شیطان سی او دوه درې عسكر ځغ کوي چې کومک چانه وشي د کومک وکي.
که په کندهار کې وسلوال طالبانو بریدونه کړي په هرات کې 150 وسلوال دولت ته ورتسلیم سیوي.
ما وستړی سو یم برته راغلی یم خپل اسلامي دولت.
په ننګرهار کې د بیا رغونې څو پروژې پرانستل سیوي د افغانستان د مالی وزیر.
دلته به دا یو فابریکه په هغه ځای کې ولري د چټلي اوبه د فابریکو چیتي دا بیرته تصفیقي او په زراعتي اوبه به تبدیلي.
د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ورکوسو او عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام خپرېږي. په کندهار کې د تیرش په تر درنو 14 ورسته والی او امنیه قومندان خبرېلانه ته منن سهار معلومات ورکړل. والی وایي 15 ځنوجن کې شرط د ننسي وو چې ځنه 14 کړي. دوا خان مینپال په ډیره نور جزئیات لري.
د کندهار والی توریالی ویسا چې نن ساري خبريالانو ته د تیر شپې د 14 په اړه معلومات ورکول، زیاته کړه چې 14 زیات ځانی او مالی زیانونه اړولې دي. د په خبره تر ډیر شو زیات کسان چې ډیره ملکی وګړي دي وشل سوي او تر 500 زیات ژوبل سوي دي.
ستړي شپه او برای شپه د کندهار په ولایت کې د کندهار د شهر د واقعات پیښوره تقریبا 15 انتحاري د راپورو د مخه څخه شهر ته داخل شوي او د هغو څخه تقریبا اته موافقه شول چې بل ځانونو ته انفجار ورکړي یا هدفونه چې دی د لودل خو ډیره خوشنې واقعه ده. کومندانۍ د امنیه کومندانۍ د مخسره دا واقعه وه چې په هغه کې زموږ څه شهیدان او څه زخمیان شته، او بله هم د مابس واقعه وه. د مابس و مخته هم یو واقعه وه چې هغه کې یو موټر چې په هغه کې یو انتحاري و، تقریبا د 1500 څخه تر 800 کیلوګرامه انفجاري مواد پکښې کې وه. هغه هلته منفجر شو خو خوشبختانه زموږ تلفات هلته دومره نه دي. او د قومندانۍ په واقعه کې چې دا هم په یو مینی وان موټر کې د 250 کیلوګرامه انفجاري مواد په شاوخوا کې پکښې ځای پر ځای شوي وه. په دې کې هم څه شهیدان موږ لرو. او لوبد وختې دلته چې قومندانۍ سره نږدې یو د واده سالون دی، په دغه سالون کې څه تلفات لرو چې په هغې کې تقریبا 6 دي، 3 کوچنیان دي.
د کندهار امنیه قومندان ملپاسور سردار محمد ځاځي بیا خبریالانو ته وویل 1500 پولیسو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. ځاځي څرګنده کړه چې 8 واسکټونه یې د ځان وژونکو د سرپوزې د محبس په سیمه کې ترلاسه کړي دي.
د شپږم اوزي پولیسو د محبس د عمومي محبس جنوب خواته تقریبا 300 متره په پټیو کې اته دانې د وسکټونه د انفجاري موادونه ډک، درې دانې مرمه او درې عدد شاجورونه د کلاشینکوف او درې صوبه د ملي اردو درشل سره وړي، چې البته دوی نه شول وکړل چې دغه استفاده وکړي شي. او هغه زموږ د پولیسو د کلک قامت سره یا د موږ د پولیسو د کلکو کړنو سره مخامخ شول. دوی په دې باندې هغه نه شول موافقه نه شول. هغه شان د موږ لا سره غلي دي، ولی متاسفانه چې موږ نفر
د کندهار ښار اوسیدونکي چې د تیر شپې 14 خواشینی کړي وو، امنیتي ځواکونه یې د امنیت په راوستلو کې پاتې راغلي و بلل. د ښار څو تنه اوسیدونکو وویل
وو 14 چې اوسو موږ ګرده په دغه کوټه کې ناست وو. ګرده په دغه حالت په هغه ګرده 14 اوسو تقریبا یو دېرش ثانیه څلوېښت ثانیه ما هر څومره غږ کوي چې په پلانکۍ هېچا غږ نه کوي. په دغه خاطر چې ډېر بد غږ و، ډېر بد حالات و، بیا چې مو سترګې خلاص کړي شی نه معلومې دی، ولاکه په 2 متره یا په 1 متر څوک شی نه دی لیدل. بیا زه یو ځای یو کوچنی زوی لرم، هغه تقریبا د درې میاشتې نه دی. دوه دغه وم چې هغه د خپل مور په غږ کې و. بیا دې بژر واسته دلته چې راغلم په دغه سړک باندې شپږ موټرسایکلان پروت و، خوراکیان خلک داسې شهیدان شوي وو. دوه درې عسکر غږ کوي چې کومک چا نه وشلي څه کومک وکړي.
موږ د 14 پر وخت باندې دلته و، دا دوکان چې مو کولف کړي دلته چې ورلو د زرنګاره څخه پر موږ باندې دا دیوال ونړېدې. دې خواته دا کوچنی مو خورس و، زه خورس ولم، دغه علاقه خورس و، نور خلک خورس و، نور یو خپل په عذاب اخته و. یو بل ته نه معلومه دی چې څه ناخل دي یا چش دي یا چش نه دي. نو خدای دې ورو نه جوړي.
د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی د دې 14 پړه په غاړه واخیسته. نوموړی وایي چې په 14 کې تر ډیر شو زیات افغان او بارني سرتیري وشیلي او دوه اتیا تنه یې ژوبل کړي دي. احمدی وایي چې دا کار یې د نړیوالو ځواکونو د امریکایي قومندان جنرال سټنلی مکریسټل د څرګندونو په غبرګون کړی دی. د تیر شپې تر 14 وروسته امنیتي ځواکونو د کندهار په ښار کې پیری او ګزمې زیاتې کړي دي.
له کندهار مو په راپور کې واوریدل چې چارواکي وایي د تیر شپې په 14 او ځنوژن کې حملو کې تر ډیر شو زیات کسان وژل سوي او پلسګونه نور ژوبل دي. چارواکي وایي په وژل سوي کې 15 پولیس هم شامل دي او نور ټول قربانیان ملکیان دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي زمری بشری وایي دغه وزارت د کندهار د دغو بریدونو جدي څېړنه کوي او د په وینا برید کوونکو غوښتل د کندهار مرکزی زندان مات کړي.
تروریستانو هدف د تیر شپې حملو نه دا و چې محبس مات کړي او روسته لدی چې محبس مات کی اغلاری چې محبس ته وسلی جغه هم بندي کی یو وکولای سي اغه محبوسین چې د محبس په منس کی دي په ډیر آرامتیا سره یو باسي او دوی ته زمينه مساعده کی چې وتشتي. ولی پولیسو په ډیر شجاعت سره او په قهرمانی سره ځان محل ته ورسوه، وضعیت د کنټرول لاندې راوسته او هیڅ څوک نه توانیدل چې له زندان نه بیرون ووزی او وتښتي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند و چې نن په کابل کې د کندهار د تیر شپې د حملو په اړه معلومات ورکول. که په کندهار کې وسلوالو حملې کړي، په هرات کې بیا دیرش وسلوال له خپلو دوو قمندانانو او یو اندازه وسلو سره دولت ته تسلیم سوي. شریف الدین ستانکزی په اړه نور معلومات راکوي.
په داسې مال چې ګنه له 13 کال د کم عمر تسلیم شوی طالبان حضور لاره په هرات کې د سولې ټینګښت عملی په وستون پروګرام مشر حضرت صاحب شریف مجددي خبر اعلان ته وویل
تعداد 30 نفر تا قومنده 3 نفر از
قومنده دیستان طالبان ده حقوق دری قومندانانو په مشرۍ هر یو ملا عبدالکریم چې سیمه کې دی طالبان د کمیسیون مشرۍ لرله ملا خاکسر او ملا غلام رسول شیندن کې دی طالبان مشرۍ لرله سولې ژوند سوره کړ دا کسان چې د فعالیت سیمه دی شیندن تر څنګ د فراه ولایت بیلابیل ولسوالۍ وبلل شوې زیاته کړې د دولتي مامورینو ناوړه سلوک او قومي تربګنیو په اساس د دولت خلاف درېدلې و ځکه تسلیم شو چې نور د هغو په وینا له جنگ او جګړو څخه ستړي شوي دي
نوم زما نوم عبدالکریم دی د فراه د ولایت خاکسپی د ولسوالۍ تقریبا د شپږ کاله کېږي چې زه په غره کې ګرځم د ډیر شو شلو پنځوشتو کسانو سره ما اوس ستړی سوی یم بېرته راغلی یم خپل اسلامي دولت کښېنستلی یم زه غواړم چې بېرته تحکیمي سولې او دغه ټول زموږ دولت او ما خپل په بغل کې ونیسي او بېرته مو خپل پر ځای باندې جای کړي سلای مې راوړي دي راکټ ګرینو کلاشینکوفان دا څه مهماتونه نور دی دامی سر راوڑی دی
تسلیم شوی وسلوالو د پولیسو پلیکو که دی دندی چمتوالی و خود سیمه که دی خونزیو روغتون او نورو ټولګټو پروژو د پلیکولو هیله وکړه
ځوانو د محمد شاه خاکسر خو د دولت کو خواهش چې بعد زموږ په منطقه کې حکومت وشي د مسکین د غریبانو سره د پلچکو سره د ځوان سره وګړو لپاره کلینیک مکتب لپاره خپل د شخصي په حساب کې چې موږ خپل دولت په چوکاټ کې بعد موږ وظیفه راغلو چې موږ خپل د وطن امنیت وسو
افغانستان کې په وسله والا طالبانو ډیر ځله د خونځي او عامه تاسیساتو د سوځولو تور لګول کیږي تسلیم شوی طالبانو برخلاف د طالبانو په لیکو کې د غیر افغاني کسانو کار وباله زیاته کړه کله هم افغان طالبان د وطن د ګټو خلاف عمل نه کوي
دا دروغ دی باید مکتب جوړ سي کلینیک جوړ سي په حال سي چې کلینیک نه یو مریض مرشي ته چیرې ورسو مرګر د دانشدې وطن کې نوې چې بازار او شهر ته نږدې وسی او د پتن نه ورسي خو چې نه اندر سي واد یو شی زده کې تبونه دغه کسانو چې د خارج لاس وهي دغه طالبان سره او په دغه افغانستان کې دی غوښ نه آرامي جوړ سي هغه ځینې کسان چې د مکتبونه ورانول او دا کارونه کول طالبان نه کوي
په هرات کې د سولې او ملي پیوستون پروګرام مشر دوی سره سیمه کې د بیا رغونې د پروژو د پلي کولو ژمنه وکړه دا یې هم وویل چې امنیتي مقاماتو سره په مشوره به اړوند سیمه کې د پولیسو په چوکاټ کې د دندې زمینه ورته برابره کړی شي باید ووایم چې د وسله والو طالبانو د کوم ویان له خواله د دغو کسانو د تسلیمې په اړوند ازادۍ راډیو ته څه نه دی ویل شوي
و موردل چې شاوخوا ډیر شو سوال طالبان په هرات کې دولت ته تسلیم سیوی او ویلي دي چې نور به د سولې پر وسولو کې د دولت مرسته کوي نن په کابل کې افغان سیرنیز او مشورتي مرکز د طالبانو په ګډون له ټولو مخالفینو څخه وغوښتل چې بیل کوم قید او شرط څخه د سولې په مشورتي جرګه کې ګډون وکړي مجاهد جواد نور تفصیل لري
افغان سیرنیز مرکز له حکومت څخه وغوښتل چې بیل کوم قید او شرط څخه دي له طالبانو سره خبرې اترې وکړي او ټول مخالفین د سولې جرګې ته راوبولي دا خبرې په کابل کې د یکشنبې په ورځ په هغې غونډه کې وشوې چې د افغان څېړنیز او مشورتي مرکز په نوښت جوړ شوی وه او په کې له مخالفینو سره د روغې جوړې په برخه کې یو شمېر ځانګړي وړاندیزونه وشول د افغان څېړنیز او مشورتي مرکز یو غړي وحید مجدا له دغو وړاندیزونو څخه ځینې داسې مطرح کړل
حکومت باید با جامعه جهانی به صورت قاطع صحبت بکنه در رابطه با این مسئله
دی وی حکومت باید د دې مسلې په اړه له نړیوالې ټولنې سره په قاطعیت سره خبرې وکړي او ورته دا په ډاګه کړي چې موږ سوله غواړو که څه هم نړیواله ټولنه مو ملاتړ ونه کړي او بیا باید د حکومت او د مخالفینو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي چې دا له تورلس څخه د مخالفینو د نومولو په ویستلو او د هغو بندیانو د سرنوشت په روښانه کولو سره رامنځته کیږي چې دا مهال د باګرام او یا په نورو زندانونو کې به سرنوشت پرته دي افغان سیرنیز او مشورتي مرکز د خپل وړاندیزونو ترڅنګ دا هم وویل چې باید نړیواله ټولنه د سولې د جرګې د ټولو پریکړو درناوی وکړي او په کلکه یې ننګه او ملاتړ وکړي د افغان سیرنیز مرکز مشر غلام جیلاني ځواک د افغانستان د ستونزو د حل په برخه کې د ګاونډي هیوادونو د رول په اړه داسې وویل
په ټولو پروسه کې تر څو چې په سوله کې او د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې همسایګان شامل نشي سوله نشي راتللی د افغان سیرنیز مرکز په دې موضوع نه کار کوي چې دغه رقابتونه چې اوس په افغانستان کې د همسایګانو د نورو هیوادونو موجود دي دا څنګه کولای شو په همکاریو باندې واړو د دغه شورا کار دی چې اول د اعتماد یو فضا رامنځته کړي دغه سي اعتماد چې دواړه خواوې یو بل په نیت باندې باور پیدا کړي چې سولې ته حاضر دي خبرو اترو ته او یو حل لارې ته حاضر دي زموږ وړاندیزم په همدغه خاطر دی
ټاکل شوې ده چې د سولې مشورتي ملي جرګه به د ثور یا وای د میاشتې په لسمه نیټه په کابل کې جوړه شي. تمه ده چې په دې جرګه کې به په پاکستان او ایران کې د افغان مهاجرو د استادو تر څنګ د افغانستان د مختلفو قومونو او ډلو تقریبا 1200 استازي برخه واخلي او خپل مشر به هم دوی په خپله وټاکي. که څه هم ډیر وخت په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې د کارپوهانو او د افغانستان د مدني ټولنې د استازو لخوا دغه ډول ځانګړي وړاندیزونه مطرح کیږي، خو دا چې دغه وړاندیزونه به څومره ومنل شي دې ته تقریبا ټول افغانان چې له جګړو سخت ستړي شوي دي شېبې شماري. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
پرون د افغانستان ولسی جرګې د عدلی او بهرنی چارو د وزارتونو چارواکي خپلې غونډې ته وربللی و چې د ایران په زندانونو کې د افغان بندیانو د شمیر او وضع په هکله معلومات ورکړي. د معلوماتو پر اساس د ایران په زندانونو کې تر 15 زیات افغانان بندیان دي چې تقریبا نیمایي په اعدام محکوم شوي دي. نور له خان محمد سین څخه اوري.
د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له دولتي چارواکو څخه وغوښتل چې هیواد ته د هغو افغان زندانیانو د لیږدولو قانوني او ډیپلوماتیکې لارې چارې ولټوي چې نن سبا د ایران په زندانونو کې پراته دي. جرګې د چهارشنبې په ورځ د عدلي وزیر او د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال غونډې ته وربللی و تر څو په ایران کې د افغان زندانیانو د ستونزو حل ته قانوني لارې چارې غوره شي. د غونډې په پای کې پریکړه وشوه چې د عدلي او بهرنیو چارو وزارتونه، لوی څارنوالۍ او نورې مربوطې ادارې د هیواد ته د افغان زندانیانو د لیږدولو او د هغو د سزاګانو کمولو ته قانوني او ډیپلوماتیکې هڅې پیل کړي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانونی وویل
پیشنهاد آخر وکیل صاحبای محترم ایست که ایجاب میکنه اینا برن با همکارای خود بشینن مطالعه کنن.
از موږ وروسته وړاندیز داده چې دوی دې ولر چې خپل همکارانو سره دې موضوع مطالعه کړي او څور زورسته دې کره معلومات او قانوني ډیپلوماتیکې لارې جرګې ته وړاندې کړي.
د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال محمد کبیر فرایی وویل چې دم غړې د ایران په زندانونو کې 15,200 تن افغانان بندیان دي. خدا چې څومره په اعدام محکوم شوی دي په دې حق لې سو نه ویل. په دې وروستیو کې د عبدالستار خواسی په مشرۍ د ملي شورا یو هیئت ایران ته تللی و تر څو د ایران په زندانونو کې د افغان بندیانو ستونزې له ایراني چارواکو سره شریکې کړي. خاغلی خواسی له ایرانی چارواکو سره د دوی د خبرو په حق لو وویل
گزارشات نه دسې معلومه ده چې 15,230 تنه افغان مظلوم ولس په ایران کې فعلا زندانی دي. په دې 15,230 تنو کې متاسفانه چې زمونږ 3,000 تنه افغانان په اعدام باندې محکوم شوي دي چې دا ډېر یو لویه فاجعه ده. ما شخصي پیشنهاد مجلس ته دا و چې محاکماتي مراحل درې مرحلې دي، څلورمه مرحله تجدید نظر ده. البته زه ما وړاندیز وکړه چې ولسمشر حامد کرزی چې کله ایران ته ورځي باید احمدی نژاد سره دا خبره وکړي تر څو چې د محاکماتي په مرحلو کې تجدید نظر وغواړي د 3,000 نفرو په رابطه باندې.
ویل کیږي چې په ایران کې اکثر افغان زندانیان د مخدرو موادو د قاچاق په جرم نیول شوي دي او ولسی جرګه ټینګار کوي چې دولت د افغان بندیانو د سزاګانو د کمولو او هیواد ته د هغوی د رالیږدولو قانوني هڅې تیز کړي. د عدلی وزیر حبیب الله غالب وویل
معلوماتو که ما داریم از ایران
کوم معلومات چې زه لرم په ایران کې د یو بندي خرڅ په ورځ کې $8 دی. حال دا چې زموږ د بندیانو خرڅ $1.5 دی. بلدار چې د اعدام د سزا د حکم ماتول پراخ قانوني او حقوقي هڅې غواړي او د اعدام په برخه کې تر اوسه له ایران سره کومه کړه موافقه نه لرو.
ولسی جرګې له دې مخکې هم تاکید کړی و چې د مالی وزارت دغه وضعیت ته بودیجه په پام کې ونیسي. د جرګې غړي وایي اکثر افغانان چې په ایران کې د مخدرو موادو د قاچاق په جرم نیول شوي دي اکثر یې د لویو قاچاق کوونکو مزدوران دي. د جرګې غړي وایي که دا زندانیان هیواد ته راولېږدول شي کیدای شي د دوی له لارې د مخدرو موادو د قاچاق کوونکو لویې شبکې افشا شي.
په کابل کې د مازیګر 4:25 دی. رپورټونو ته دوام ورکوو او اوس هم د افغانستان په ځینو برخو کې د بیا رغونې او پرمختګونو په اړه. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په هلمند کې به د امنیت په ټینګښت سره د کجکي د اوبو پر بند دریم توربین نصب کړي. د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي د هلمند کجکي بند اوس مهال 3.5 میګاواټه برېښنا تولیدوي. د نوي توربین په نصبېدو سره به 48 میګاواټه نور برېښنا هم تولید کړي. زکیه غیاسي له کابل نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بند چې 50 کاله وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو په مرسته جوړ شوی دی د بیا رغونې نوي پلانونه پکې لري. د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال انجینیر شجاع الدین زیایی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دوی په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې د کجکی بند د بیا رغونې او د بغرا په نوم د اوبو د کانال د پاکولو کار پیل کړي. ښاغلي زیایی زیاته کړه د دې کارونو پیل په امنیت پورې تړلی دی. هغه وویل د کجکی د اوبو د بند لرغېدو وروسته به د سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې په خړوبولو سربیره 150 میګاواټه برېښنا هم تولید کړي.
بندی به نام بند کجکی که بند 1.7 میلیارد متر مکعب ذخیره داره.
د کجکی پر نوم بند دا بند 1.2 میلیارد متر مکعب اوبه ذخیره کوي او 103,000 هکتار ځمکه خړوبوي او دا بند کولای شي چې 350 میگاواټه برېښنا تولید کړي. د دریو توربینونو لپاره ځای لري چې دوی فعال دي چې 3 میگاواټه برېښنا د کندهار او لښکرګاه خلکو ته ورکوي. دریم توربین چې د 18 میگاواټه برېښنا تولید لري سیمې ته رسیدلی خو په یاد سیمه کې د امنیت په ټینګښت سره به دا توربین هم نصب شي.
افغان چارواکي په داس حال کې د هلمند په کجکی بند د دریم توربین د نصبولو پلان لري چې په دې وروستیو کې افغان او نړیوال ځواکونو په سیمه کې د وسلوال طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات وکړل. د کجکی بند اوسمهال د هلمند لښکرګاه او کندهار ښار ته له برېښنا ورکولو سربیره د بغرا د کانال له لارې د مارجې او نادلي ولسوالیو په سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم خړوبوي. د اوبو او انرژۍ وزارت مرستیال وویل دوی د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اوبو او برېښنا د 150 لویو پروژو په اړه مطالعه کړې چې د تطبیق لپاره یې 1.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. نوموړي وویل چې تر اوسه پورې د دې پروژو د پلي کولو لپاره له مرستندویه هیوادونو د مرستې غوښتنه هم شوې خو د هغه په وینا مثبت ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. زیایی زیاته کړه ټاکل شوی په دې برخه کې د افغانستان په اړه په راتلونکي نړیواله غونډه کې چې په کابل کې جوړیږي د مرستې غوښتنه وشي.
البته دغه دونر امیدوار هستیم در تلاش ازی هستیم.
موږ په دې هڅه کې یو او له ډونرانو سره هم زموږ غونډې روانې دي او دا ورته وایو چې د افغانستان اوسنۍ اړتیا د اوبو د بنسټیزو پروژو پلي کول دي. د کابل کانفرنس چې په نږدې راتلونکي کې جوړیږي موږ هڅه کوو چې د دغه بنسټیزو پروژو پروپوزلونه چمتو کړو بیا به وګورو چې په دې اړه ځواب څه دی.
کابل هم ارائه کنیم ببینیم که بلاخره
جواب چی میشنه. په افغانستان کې داسې مهال د برېښنا د تولید پر بنسټیزو پروژو خبرې کیږي چې لا هم د افغانستان اکثر خلک له برېښنا نه بې برخې دي او روانو نام نه یو. یو شمېر ولایتونه په ځانګړې توګه د هیواد سویلي ولایتونه د بیا رغونې د پروژو نه تطبیق اغېزمن کړي دي خو افغان چارواکي تمه کوي چې وروستي پوځي عملیات په سیمه کې امنیت ټینګ او د بیا رغونو پروژو ته به لار هواره کړي.
و موردل چې د اوبو او انرژي وزارت وایي غوړي د هلمند په کجکی بند کې یو نوی توربین ولاګوي خو دا کاری په امنیت پوري تړلې ده. په هلمند کې تمکیج خو دا ځل د خلکو له شکایتونو اوري. د هلمند نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په بیلابیلو تورونو یې پولیس نیسي او څو شپو یې له ځان سره په پوستو کې ساتي. د هلمند امنیت قومندان دغه تورونه نه مني او وایي پولیس حق نه لري چې د قانون له مخې یو څوک تر 2 ساعتونو زیات له ځان سره وساتي. نور له لشکرګاه څخه د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې اوري.
پردلی ولسوالۍ کې د مشترک د عملیاتو د پیل سره سم د پولیسو او بهرنیو ځواکونو ګډې ډېرې زیاتې امنیتي پوستې پر ځینو مهمو سیمو باندې جوړې شوې دي. خلک وایي د پولیسو د دې چلند په خاطر ډېر وخت د دوی بندیان ورک وي، پر وخت تحقیقات او پلټنه نه کیږي چې معلومه سي آیا تورن کس یو مجرم دی کنه. دوی وایي وړاندې بهرنیو ځواکونو دا کار کوي، اوس کورنی سرتیری هم دې ته ورته عمل ترسره کوي. که څه هم په نادلي ولسوالۍ کې تر یوه بریده امنیت پراخ شوی دی خو امنیتي کسان دغه انسان نیونې ځکه کوي چې د دوی په خوله نور هم مرسته کوي چې امنیتي چارې تر ډیرو سیمو پورې وغځول سي. د نادلي خلک دغه اړې د سیمه ییزو چارواکو د عدلي او تحقیقاتي ادارو کمزوري بولي. دوی وایي د یو مشکوک او مجرم د پیژندلو بهیر یې کمزوری دی، له همدې امله اړ وي چې یو کس د ځان سره تر ډیره وساتي. خو د پولیسو اصول داسې نه دي چې یو مجرم او مشکوک کس تر 2 اویا ساعتونو زیات له ځان سره په بند کې وساتي. د هلمند امنیه کمانډان سمنوال اسدالله شیرزاد سره د دې چې زیات وخت د پولیسو په بند کې د خلکو ساتل نه مني وایي، پولیس د دې حق لري چې د خلکو څخه پوښتنه وکړي، مګر دا چې خلک له ځان سره په پوستو کې ساتي دا خبره په کلکه رد کړه.
داسې تکلیف څوک نه ورکوي چې څوک بې ځایه بندي شي، ووهل شي، پیسې ځینې واخیستل شي. ټولې پوښتنه د پولیس حق دی چې د هر چا څخه. زه فکر کوم چې د پولیس لخوا څخه موږ په ټولو ولسوالۍ کې یو نظارتخانه لرو، مداري په ولسوالۍ کې په پوستو کې موږ نه مابس لرو، پوستو کې نه چا ته اجازه ورکړو چې څوک توقیب شي یا کښېنول شي یا بندي شي. او په ولسوالۍ کې موږ چې مظلوم بیول کیږي د هغه صلاحیت مطابق دو اویا ساعته کې د ده پوښتنې موږ مکمل بشپړوو او مربوطه څارنوالۍ ته لیږو.
د نادلي ولسوالۍ خلک په داسې حال کې د پولیسو نه شکایت کوي چې یوازې څو ورځې وړاندې ولسمشر حامد کرزي ته د مارجې خلکو د هغه د سفر پر مهال وویل مارجې ته د افغانستان د نورو ولایتونو نه پولیس راولېږه، ځکه سیمه ییز پولیس د دوی سره ناوړه چلند کوي. خلک غواړي په تازه نیول شوو سیمو کې ښه دولتداري، امنیت او بیا رغونه پراخه شي.
څلور نیمې بجې سوې. نوریاس نوري به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د کندهار د تیر ماښام پر لپسې ځان وژونکي او نورې حملې چې له امله یې کابونه وي تنو ته مرګ ژوبله اوښتې سختې غندلې او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې حملو د څرنګوالي په اړه جدي تحقیقات پیل کړي دي. افغانستان کې د سعودي عربستان نوی سفیر نن جمهور رئیس کرزي ته د خپل باور لیک د سپارلو په مهال ژمنه وکړه چې د افغانستان د ستونزو په حال او د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړي کولو په برخه کې به هلې ځلې وکړي. جاپان د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره په کابل، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د ښه کولو لپاره نږدې اتلس میلیونو ډالرو مرسته وکړه. د فنلند بهرنیو چارو وزیر وایي د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ په دې اړه د نظر توافق شته چې که د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر د نویو بندیزونو په لګولو کې پاتې راشي، دا اتحادیه پر تهران په یو اړخیز ډول بندیزونه ولګوي. په ایران کې د ایران یو اصل امریکایي څېړونکي زندانی مدافع وکیل وایي چې د ماکل کیان تاج بخش د شنبې په شپه له زندانه په موقت ډول آزاد شو، څو وکولی شي د نوي کال په مراسمو کې برخه واخلي. د ایران د فارس خبری آژانس خبر ورکوي چې د یوې غیر قانوني مخالف ډلې دیرش غړي چې د امریکا په مالي مرستې په یوې انټرنیټي شبکه کې د ایران د اټومي ساینس پوهانو په اړه معلومات راټولول نیول شوي دي. د ایران د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال دیمتري میدویدف د اټومي وسلو د راکمولو لپاره د نوي تړون په اړه چې د استرات د تړون ځای به نیسي خبرې کړي، سپینې ماڼۍ دغه خبرې ګټورې بللې دي. د اسرائیل په وزوایي امنیتي ځواکونو د حماس د وسلوالو ډلې یو مخکښ غړی په لویدیځه غاړه کې نیولی دی. نن د تایلند له مختلفو ولایتونو څخه په لسګونو زره کسان په پایتخت بینکاک کې راټول شوي، څو پر حکومت فشار راوړي چې په څلیرویشتو ساعتونو کې استعفا ورکړي او نوي انتخابات اعلان کړي.
مخکې له دې چې د ورکو سویو عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام واوري، دوه نور موضوعات هم لرو. د افغانستان د مالي وزیر عمر زاخلوال ننګرهار ته په خپل سفر کې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت د اساسي پروژو د پیل خبر ورکړ. نور به د داود وفا په رپورټ کې واورو چې له جلال آباد رالېږل.
د افغانستان مالی وزیر عمر زاخلوال د ننګرهار د صنعتي پارکونو د لیدو په وخت وویل ډېر ژر به د امریکا په مالی مرسته صنعتي پارکونو ته د برق ورسونې کار پیل شي چې په ترڅ کې به یې سنا سه 50,000 کسانو ته کار وموندل شي. ده وویل
کله چې زه له آیسا یا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ د ادارې مسؤلیت مې په غاړه درلوده، د هغې ادارې د چوکاټ کې مو د بانک جهاني څخه د 50 میلیون ډالرو په لګښت باندې دا پارک شروع کړ. دا لومړی ترین لوی ترین عصري ترین صنعتي پارک په افغانستان کې دی. لکه څنګه چې تاسو ولیدل، نه یوازې دا چې د سرکونه په خدي بلکې د الته مودوبه اوبو ذخایر ولیدل، د دې سرک تر ټولو د خلوبه تللی دي. د اطفایی لپاره هم تاسو په پونه ولیدل چې د هر فابریکې په مخ کې باغم تیر شوی وي، د برق ټول د ځمکې لاندې د سرکونه لاندې تیر شوی دی، کانالیزیسون په عصري شکل باندې تیر شوی. اولنی پارک دی چې دلته به د یو فابریکه په غځې کې ولري، د چټلي اوبه د فابریکو چې دي او بیرته تصفیه کوي او په زراعتي اوبه به تبدیلوي. 15 میلیونه ډالر نورې موږ ته یو سید او پی آر ټی راکړي دي. نو مجموعي مصرف په دې پات 30 میلیونه ډالر چې 30 میلیونه ډالر کتابا 15 میلیونه ډالر د دې د برق باندې مصرفیږي. پراتلونکو لسو میاشتو کې به کوم برق چې د نغلو نه جلال آباد راځي، د جلال آباد نه دیزه پورې به په عین وخت کې راوغځول شي، ولته به سب سټیشن هم جوړ کړي. دا صنعتي پارک تقریبا په 0 جریبه ځمکه کې دا جوړ شوی دی چې ظرفیت د دې لري چې 2500 تر 3500 پورې متوسط یو لوی فابریکې دلته جوړ شي. زمونږ توقع دا ده چې ټول فابریکل ته فعال شي په حدود 50,000 نفر ځوانانو او کارګرو ته په دغه صنعتي پارک ان شاء الله تعالی ته زمينه د کار مساید شي وي.
مالی وزیر زاخلوال ویل د پاکستان لخوا بریل پټلې هم هم دغه سیمه ته راوغځيږي.
کوم ځای کې چې مونږ لاړو صنعتي پارک د صنعتي په پارک په څنګ کې یو نیم زر جریبه ځمکه نور ده چې هغه هم مونږ د ګمرکاتو لپاره او هم پراتلونکي کې کله چې د وسپنې پټلې خط راتیرو سټیشن یا مرکز بلته اوسې د په څنګ کې اوسې چې هغه 500 جریبه هغه پاره باندې هم ان شاء الله ډیر زر اول به ډیزاین کوو به کار شروع کوو. دوه لوی پروژې د دې په څنګ کې یو د ریلوی سټیشن دی او بل د ننګرهار ګمرکات مونږ دلته را انتقالو چې د ګمرکات به تقریبا مونږ بیا هم په زر جریبه کې اوسې چې نه یوازې زمونږ د فاتر به اوسې زمونږ ګودامونه کې اوسې تاجران هم کولای شي چې زمونږ په ګمرکاتو کې راشي او زمکه مونږ ورته ورکو دوی په خپل ګودامونه او ذخایر جوړ کړي.
مالی وزیر د کابل جلال آباد د دویم سړک د جوړېدو لپاره د مالی بودیجې د موندنې خبره هم وکړه.
دا سړک تمویل د آسیا پراختیایي بانک او آسیا پراختیایي بانک حلقوي سړک چې په شمال کې دی چې هرات د مزار شریف سره وصلوي چې هم د خورا ملي سترو زیربنای پروژو څخه دی. هغه کم اولنۍ بودیجه چې ورته درلوده هغه کمه و نو هغه د چې د چونل د کار پیل شوی و د پیسې مالته انتقال شوی وي. په دې بله میاشت کې به ان شاء الله تعالی په غیبان کابل ته د لوري کار پیل شي.
مالی وزیر عمر زاخلوال دغه راز صنعتي پارکونو ته څیرمه په غازی امان الله خان مینه کې د یو عصري کرکټ سټیډیوم پرانستل هم وکړه.
بل پروژه چې موږ افتتاح وکړه هغه غازی امان الله خان په مینه کې د کرکټ د یو سټیډیوم جوړېدل دي چې یو عصري سټیډیوم به اوسي. علاقمندان ډیر زیات لري په ننګرهار کې غواړو چې خپل سټیډیوم د کرکټ د پاره هلته اوسي. هغه هم په ارزښت تقریبا 2.3 میلیونه ډالر لرو. زما توقع دا ده چې د 5-6 میلیونه ډالر په شاوخوا کې دا به یو سټیډیوم اوسي چې په نړیوالو معیارونو ولاړ سټیډیوم به اوسي.
ننګرهار ولایت اوسیدونکي دغه زیربنایي پروژو ته ډیر خوشاله دي او دا غوړی په ارمان دي چې دا هر څه په خپل سترګو وویني.
په ننګرهار کې مو د بیا رغونې د ځینو پروژو د پیل په اړه واوریدل. په هرات کې د ښځو د لاسي کارونو څلور ورځنۍ نندرتون پرون پای ته ورسید. په دغه نندرتون کې 80 هټۍ موجودې وې او د غرب زون د څلور ولایتونو د ښځو په لاس جوړ شوي کارونه پکې نندارې ته وړاندې شوي ول. د شرف الدین سنګزي رپورت پر همدې موضوع دی.
په هرات کې د نوې نړۍ په نوم د ښځو د ملاتړ د یوې ټولنې مشرې میرمن منصوري وویل نندارتون څخه یې جوړولې یوه مخه د ښځو توانمندي او استعداد ښکاره کولو تر څنګ د دوی په لاس جوړ توکو ته د بازار موندل وه. د خبرو په دوام یې دغه څلور ورځنی نندارتون پایلې بریالۍ وبللې.
راتل
بخښه خصم شکل انرانګیزه بودم و تجارت زده کارم یو مخدخه جوړو توکو ته د سوداګرو انګیزه ورکول و. ځکه دا مېرمنې د کورنۍ یو ځینې ډوړي برابرون کړي. زیار ګالي باید کار ته د قدر پسترګه وکتل شي. د هرات د لاسي صنایع نندارتون دغه خر د مولانا جلال الدین تالار کې پرانستل شوی و. اتیا غرفو پښتو والی سره د څه ته پاسه 1500 بیلابیل ډولونو توکي لرل چې له فرا باد غیسور او هرات 15 ګونه ولسوالۍ څخه د زیارکښو میرمنو په لاس جوړ توکي پکې نندارې ته ایښي وه. د بیلګې په ډول رنګارنګ افغاني غالۍ زعفران او خامکي څادرو ډېر مینه وال لرل. له فرا څخه د نور احمد په نوم یوه هټۍ وال د خپل ولایت د ښځو لاسي صنایع ګټورې وبللې. زیاته یې کړه ګڼه کتونکي لرل. مال خپل ولایت څخه د ښځو په لاس جوړ هنري توکي او زعفران وړي خلکو ډېر خوښ کړه. همدارز د هرات نسبتا امن ولسوالۍ ګذري استوګنې پروانه نورزئی نندارتون کې په ګډون خوښوه. د ورته نندارتونونو جوړښت د ټولنې د اقتصادي پرمختګ یو دلیل وباله.
خیلی خوبه. البته برای
خواهرای ما که میتوانند ځکه د لاس کار سره د خلکو بلتیا منځته راځي. زموږ د ټولنې میرمنې د پوره کار توانمندي لري او په دغه طریقه د هېواد دننه او نړیواله مارکیټونو کې صنایعو ته پیرودونکي پیدا کیږي. هرات کې د ښځو د لاسي صنایعو دغه نندارتون د ښځو نړیواله ورځې په مناسبت پرانستی و. دغه ولایت کې د بشر د حقونو تر څنګ ګڼه د ښځو د ملاتړ ټولنې د ښځو د حقونو عامه پوهاونې پروګرامونو کې کار کوي او د ښځو د حقونو د ورکړې لپاره ورته پروګرامونو پلي کولو سره د پرمختګ هڅه کوي. دا ځکه هرات ولایت کې لا هم ویل کېږي د یو شمېر میرمنو ژوند تریخ جبري ودونه او نور موجبو له وجې روان کار کې اتیا میرمنو کورنۍ تاوتریخوالي له کبله ځان ته اور ورته کړ چې د هرات د والي احمد یوسف نورستاني په وینا مخنیوي لپاره یې باید دیني علما د اسلامي اصولو رڼا کې د عامه پوهاونې چارې پر مخ بوزي. د تاوتریخوالي اصلي فعالینو سره باید د قانون له مخې سخت چلند وشي.
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
قدرمن اوریدونکو، د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام هم ستاسو د ټلیفوني پیغامونو، لیکونو او برېښنا لیکونو پر اساس جوړ شوی. دغه پروګرام په پاتې شیبو کې خپریږي. تاسو هم وری کېدای سي ستاسو کوم ورک عزیز پکې ومندل سي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا دی بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ او ازادي رادیو ته تلیفون کوئ، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ. لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او لټولو څخه مهمه ده چې د پیغام په پای کې د تلیفون شمیرې ووایئ. ګرانو دوستانو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو. کېدای شي چې په دغه پروګرام کې د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00 4 2 4 1 5. ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، د پروګرام په پیل کې راځي چې هغه پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اول به د هغه ګران ورور پیغام واورو کوم چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د یو شخص په اړه معلومات لري، خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه دی ویلي. راځي د دغه ګران اوریدونکو پیغام به واورو. پس له پیغام به زه تاسو ته د تلیفون شمیره ووایم.
السلام علیکم، عبدالرحمن د مستر شاګر زوی د کچکی د ولسوالۍ زوی یو څه شو چې دا لیدې او څو ښه کړي کار څو خوښ سره په داخله په نمبر دی چې په موږ راو کې خدای په امان.
ګران اوریدونکو، کتا سی خپل دغه ورکښوي عزیز لټوي، نو ورته په دغه ټلیفون شمیره زنګ ووهي. د ټلیفون شمیره ده 00923343403. د ټلیفون شمیره به یو ری بیا ووایم: 00923343403. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې وار ورسید هغو پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان لټوئ.
زمانو مې دین کې زما یو ورور چې مېمن الله له پاکستان د سوات نه به درکه شوی دی، تاسو به د حق معلوماتي او یې د خپل زمونږ د आवाज اوري، زمونږ تر بده نمبر ټلیفون کې 00 9 5 5 5 8 8 1 2 0 9 3. او بل نمبر دی 00 9 2 3 4 4 8 1 5 5. والسلام.
الو، السلام علیکم. زه اواز د روزګان د ولایت چوریا د ولسوالۍ د خوښېدي د کړي د الک د کلي یم. زما یو ورور دی، دېرش کاله مسافر دی، ناصبرګل نمیږي، مسوا په سفر افغان دی. په ایران کې دا 8 کاله مخکې ما پیدا کړي، په اواز ولایت کې پر بنداري بیا بانک کې. که څوک د ده په هکله خبر لري یا دی خپله د ازمې اعلان نه اوري، موږ ته دې دغه ازادي رادیو ته لمبر د ټلیفون راواستوي یا دغه ټلیفون په لمبر دې زنګ ووي. صفر شل اتویش پنځوس دوه سوه اته شپېت بل نمره در ده بل ټلیفون ده نور دغه رقم ده پر ساخري کې نه شپېته ده دا اته شپېته دغه نه شپېته ده. وسلام السلام علیکم.
زما نوم د لغه کابل نه خبرې کوم. زما ورور ده په نامه د نظرې په پنځه کاله کښې د کراچۍ په کار کښې نه درکه شوې ده او کال چاته معلومات مې دې څنګه وي
شکروال یا اووه دېرش پنځه څلوېښت یو سلو مننه ازادي راډیو نه.
هلو السلام علیکم. زه الک پاشا د کاپیسا. زمونږ یو ورور یاسین نومېږي د امیر محمد زوی دوهلش کاله کېږي چې په سویډن کښې نادرک شوی دی. دغه پیغام دی په خپله اوري یا د ده په هکله نور چا ته معلومات وي نو مهرباني وکړي په دې نمبر دې زنګ ووهي صفر اووه نه اووه صفر درې دوه یو نه دوه بیا تکراروم صفر اووه نه اووه صفر درې دوه یو نه دوه. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد نسیم د لورنایي څخه خبرې کوم. ورور مې د ورک ده پنځه کاله کېږي په ماتکریم نومېږي د ژړکاریز اوسېدونکی د پنځه کاله کېږي چې ورک ده. که چا ته په دې اړه باندې څوک معلومات لري یا دا بیان به یې خپل اوري پر دې لمبر باندې دې زموږ سره تماس ونه شي. زیرو تین سوه څلور دېرش دوهویشت یوویشت پنځه سوه دوهویشت.
یو خالق چې عبدالواحد په نامه چې د حضرت علي زوی ده د افغانستان د زابل د ولایت ارغنداب د ولسوالۍ سلیمانزو د کلي اوسېدونکی ده. د عمر یې لس یا یوولس کاله دی د پاکستان د کوسي د ښار په خودي کالونۍ کښې ترکه شوی ده. هر چا ته معلومات وي زموږ سره دې په دې نمبر معلومات وکړي یا تماس ونیسي صفر درې صفر دوه پنځه یو دوه شپږ څلور درې پنځه. نمبر یو وار بیا تکراروو صفر درې صفر دوه پنځه یو دوه شپږ څلور درې پنځه.
السلام علیکم. زه ګلبدین د بایغی څخه خبرې کوم. د مالی مرغاو د ولسوالۍ زما د یو اکا زوی دی چې په نام شیرینډل د قریبان د لس کاله کېږي چې د کورو نه درکه دی چې عبدالمحمد مسکي ورور یې د عبدالرحما وراده ده. هر چا ته چې درک شته په ده شمېره مې ماته زنګ وي صفر اووه صفر اته څلور یو درې صفر اووه اته صفر. بیا تکرار صفر اووه صفر اته څلور یو درې صفر اته اووه.
مقصدي د وسالۍ د خوشکاري د کلي نه ستا سره په تماس کښې یم. زما ماما د غفار په نامه وو د دیارلس کاله کېږي چې ورک دی. هر څوک دې که په هکله معلومات لري یا چا لیدلی په دغه په دغه شمالي دې موږ ته تلیفون وکړي صفر اووه صفر دوی پنجاوش
زما نوم زاودین دی د ګوه بادغس ته ولایت د بالمرغاد ولسوالۍ غږېږ ډم. زه یو ورک لرم په نامه نوم له علاودین اخوم چې محمد اخون زوی ده. دا یو کال کېږي چې د کوره وتلی موږ ته هېڅ معلومات نه شوي. د شپېتو کالو به دغه کېدی تقریبا یا څوک معلومات لري یا دوی زما شاغاز دوی په دغه شماره دې ما ته زنګ ووي صفر اووه صفر صفر درې شپږ یو صفر شپږ دوه دوه. وسلام.
زه عبدالجمیل عمرخیل د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د عمه زوی د ابراهیم ګل په نامه باندې د لس کاله کېږي چې ورک شوی ده. که دا ټلیفون دی په خپله اوري او یا چا ته زوی په هکله معلومات وي نو مونږ ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي صفر اووه سوه اووه نوي صفر اته نوي یو سل او شپږ پنځوس. نمبر بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه نوي صفر اته نوي یو سل او شپږ پنځوس.
مونږ یو نفر ورسوی البته شاغی نوم د عبدالرحمان ولایت څخه به د دوه کال کېږي چې مونږ څخه نادرکه شوی ده. که چا ته پته وي نو په دېش مونږ زنګ وسي پرې واوې یو اتیا لس دوه سوه درې پنځوس. وسلام.
زما اکا پکې محمد نومېږي دا دېرش کاله کېږي چې ورک دی. د حاجي محمد رسول اکا زوی دی په تندي کښې شین خال دی. یو ورور ظاهر اکا دی، بل یې ملغپور اخوند دی، لالمار اکا دی، کریم اکا دی، د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ دی، د ګلستان د کلي څخه د بکوا ته تللی. هر چا چې د دغه معلومات لسته راکړي 15000 قرضه یې د جایزه د لاسه کې وسلام تللی و. ایران ته یوارې اول موږ ته رارسېدلی و، یا پر هغه تللی و د پاکستان او تاجکستان د څه حالت یوازې لیدل شوی دی، که یا په مابس کې که یې چا بندي کړی وي. موږ ته په دغه تلیفون ازادي راډیو ته لمبر ورکړي، صفر اووه صفر اووه اته دېرش اووه نوي صفر اته وسلام.
یو ورور مې ورک دی چې مایدین نومېږي، دغه د مامدین زوی دی، د تخنوربای ورور دی. دا یو اشکاله کې چې ورک دی، واجر ته څو وارې ورته نشر کوي چې موږ د ده معلومات وکړو، او که چېرې واجر ته نومر سره درې څلور اعلان کړي، بس موږ دغه درته کوو.
د ټلیفون شمېره ده 0 4 4 8 10 2. السلام علیکم. د خدای
الو. السلام علیکم. زه بشا خان روزګان ولایت کشوري ولسوالۍ د لنګر څخه خبره کوم. زما تاسو باندې و چې موږ دوه نفره نګره کسیوي دي، یو د پتیا خان په نامه چې حجمه دوه کازوی دي، یو د خیرالله په نامه چې الاداده کازوی دي. موږ ته په دې شمېره زنګ ووهي 0 4 0 4 څلور اووه اووه شپږ یو پنځه دا شمېره دا چې کاروم 0 4 0 4 4 5 1 5. السلام علیکم.
هلو. السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت ترینکوټ له مرکز څخه خبرې کوم. موږ یو دوه نفره ورک دي، شل کاله کېږي. یو د پتیا خان په نامه دی، یو د خیرالله په نامه دی. که څوک د ده په هکله معلومات لري، پر دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 4 0 4 0 4 5 1 5. بیا دا شمېره تکراروو 0 4 0 4 5.
السلام علیکم. بیا زاری راځو تاسو نو کارکوم ته سلامونه وایم. او بعد را سلامات دی نو غوړ ورور بښنی یو لږ کال کیږي چې سیستم شګینه به درک شوی دا هر کیا ته معلومات وی او یا خپل غاغا وی او په دې ټلیفون نمبر دی نو غزانګو 0 2 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3
سردار مندو خیل د بلوچستان ایالت ژوب څخه زموږ یو عزیز د اکا زوی چې نوم یې دی عبدالرحمن د پلار نوم یې حسن دی د ژوب د کلي ډوکه مسکې لنډګوګي اوسېدونکی دی نوموړی له څو کلو راهیسې نادرکه دی که د یار چې کوي او زموږ غږ اوري زما د ټلیفون شمېره ده 0-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
ګران.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
السلام علیکم، زما نوم سیفالدین دی، زما یو ورور رخصوی دی په نامه د شیرافالدین، زه د زابل له ولایت خاک افغان د ولسوالۍ د ارغنده اوسېدونکی یم. که به چیرې چاته معلومات وي په دغه شماره دې موږ ته ټلیفون وکړي 0101 3141 2 8 4 والسلام.
السلام علیکم. زه عبدالحمید جان د سعودي عرب نه ټلیفون کوم. زما یو ورور چې نوم یې بختور شاه دی، د پلار نوم یې ظاهر شاه دی، د 19 کالو نه لا درکه دی. که چاته د بختور شاه په باره کې څه معلومات یا د خپل پخپله زما دا پیغام اوري، نو مهرباني دې وکړي ما ته د سعودي عرب په دې نمبر باندې اطلاع راکړي. نمبر دی 00 9 6 6 5 0 1 1 5 5 3. ستاسو به ډېره مهرباني.
زه ګلالۍ د جنګل پرریزي نه په ټلیفون په هکله خبره درسره کوم. ما یو ورور دی چې اصلي نوم یې نوراحمد دی، په غمي مشهوره دی. چې به دا ټلیفون نه بېته ونیسې 00 2 9 2 5 5 2.
زما نوم دلاغا ده، له کابل نه خبرې کوم. کلی منطقه تازهیي. زما یو ورور ده په نامه د نظرې، د 15 کاله کېږي د کراچۍ په ښار کښې نه درکه شوې ده. او که هر چاته معلومات دي په دغه ټلیفون دې مونږ ته زنګ ووهي. 0 9 8 8 3 2 9 6 6. شماره بیا تکراروم: 0 9 8 8 3 2 9 6 6. وسلام. ډېره مننه.
السلام علیکم. زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت. زما د اکا زوی چې د محمد الرحمن په نامه د حسن کاکا زوی د بلوخیلو اوسېدونکی. اته کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی ده. که چاته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپله اوري، په مکر بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکړي، یا د زموږ سره د ټلیفون پر دغه شمېره اړیکه ټینګه کړي: 0 0 8 9 9 1 8 8 1 4 4. شیرینې، ستاسو د خولې ستا د توجه څخه یو جهان مننه. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه خانزاده د کاپیسا ولایت مرکز د جامچو له کلي څخه خبرې کوم. زما یو زوی سدادالا نومېږي، تقریبا 18 کاله عمر لري او نږدې 2 کاله و 4 میاشتې کېږي چې له کوره څخه مروار وتلی ده. که چېرته دادالا خپله او یا د هغه ملګري زمونږ غږ اوري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمېره دې مونږ ته زنګ ووایي: 0 9 6 2 1 1 8 1 1. یو ځل بیا: 0 9 6 2 1 1 8 1 1. وسلام.
السلام علیکم. زه احمد آغا د کوټ څخه خبره کوم. با سلام. زما یو د اکا زوی دی په نامه د سید آغا او د شګور آغا زوی دی، غلام رسول او د غني آغا ورور دی. دا تقریبا 2 3 کاله دی چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. د کندهار د ارغنداب د ګل کلاشه د ولسوالۍ دي. هر څوک چې په دا اړه معلومات لري، موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي: 0 3 0 6 3 8 3 8 3 2 1، یا 0 3 6 8 3 8 3 2 1، یا دغه شمېره 0 3 8 3 9 2. وسلام.
زه خپله ایمانو معیاد ده د میو ګران ورور لال محمد ولدی چې ګل محمد ورګ ده. که هر چا د دې ادرس پیدا کړ نوم یې لال محمد ده، همدغه شماره دې ما ته زنګ ووهي. زه خپله له ایران کې یم. 0 9 0 شماره هم دا ده: 0 9 4 4 0 9 4 9.
زما یو وراره دی، سید اغا نومېږي، د ارغنداب د الصبر اغا زوی دی. دا 3 کاله کېږي ورک دی، هلمند ته تللی دی. هلمند نه بیا ورک شوی دی. دا اوس پورې څه پته نه ده معلومه. که چېرې زما غږ دی اوري یا زما خبره اوري یا څومره معلومات لري، په دې سر کښې مونږ ته معلومات لرلمسوي: 0 3 8 3 4 9 2. 0 3 8 3 4 0 3 8 3 4 9 2.
زه محمد لایک وردګ دی، میدان وردګ دی ولایت. د ما یو تره چې د ماین په نامه 9 کاله کېږي ورک شوی دی. که که چا تایفت ای نومت دیران تب دو شماره زنگوی پر سفر ناتا نیو دری نسفر نا و چالور شپاگو.
سلام علیکم. زدا اراده ورسولی چمخیل کین زیم زدا چی مسافرم ز وزن بشار گیم کوال چی زما بلار زدا شمارن زما شپار بلار شماره ما زنگو ی سب نس نو زدا 287 72 31 داش مراد.
گرانو اوریدونکو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامانی کوم. تاسو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.